افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو د ازما حق دی اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو په دې سات په خبرونو کې د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د روانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د بریتانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ وویل دا بورډ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالو شورا آی سی سي لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په وینا همغږې شوې هڅې به د یو اړخیز اقدام پرتله ډېرې اغېزمنې وي. د بریتانیا د پارلمان یو شمېر غړو له انګلستان څخه غوښتي دي چې راتلونکې میاشت د افغانستان په وړاندې د کرکټ د چمپیونز ټرافي لوبه بایکاټ کړي. ویل دي چې د انګلستان کرکټ بورډ یا آی سی بی باید د طالبانو له لورې د ښځو د ځپنې په وړاندې دریځ ونیسي. ټاکل شوې ده چې انګلستان د فبروري میاشتې په 16 د پاکستان په لاهور کې په یو ګروپ کې له افغانستان سره لومړنۍ لوبه وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دوشنبه په ورځ له 16 څخه زیاتو سیاستوالو په یو لاسلیک شوي لیک د انګلستان د لوبغاړو او چارواکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د چلند په وړاندې غږ پورته کړي. په لیک زیاته شوې موږ له ای سی بی څخه هم غوښتنه کوو چې د فبروري په 16 د کرکټ د نړیوالو شورا یا آی سی سي چمپینز ترافي ګروپ پړاو کې د افغانستان په وړاندې د راتلونکو لوبې بایکاټ په پام کې ونیسي، تر څو یو واضح پیغام ورکړي چې دا ډول ناوړه چلند به ونه زغمول شي. انګلستان مخې له افغانستان سره د 2023 میلادي کال د 50 اوریزو کرکټ نړیوال جام او همدارنګه په 2022 کال کې د 40 اوریز نړیوال جام کې مخامخ شوی وو. تیر کال استرالیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت له امله د افغانستان په وړاندې د 40 اوریزو لړۍ لغوه کړې وه. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شو شاوخوا 800 افغان کډوالو په خبرګون کې ویل چې دغه کډوال معتبرې ویزې د پی او آر کارتون او د افغانستان د تابعیت کارتون لري. د سفارت پروندشم په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویل د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونه نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کول په نوم سند تالتیا لري چې ترلاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت همدارنګه ویل چې د دغو نیونو په جریان کې اکثر ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت همدارنګه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په وړاندې اقدام وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د ازادي رادیو مشال څنګ ته پرون دوشنبه ناوخته تایید کړې. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سیکرټر په توګه دنده ترسره کول او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیت نیول شوی. د پولیسو یو چارواکي پرون د ورځې ناوخته د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه ورغلی. پولیسو ویلي د دغه جرمن ډیپلومات د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپورونو له مخې دې ډیپلومات مخکې هم سکته کړې وه. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې اړه رسما څرګندونې نه دي کړې. له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوي. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونو ټکانونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د زلزلې له امله 25 کسان ټپیان شوي دي. دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي د دغه زلزلې چې مرکز د تبت په سیمه کې 10 کیلومتر ژورو شدت د ریختر په کچه 0.1 درجې و. خو چین بیا د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.8 درجې ثبت کړی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو له لارې زما حق د پروګرام ته خراغلاست وایم. طالبانو له بیا واکمنیدو رئیس د افغان ښځو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې له امله لسګونه زره ښځې او نجونې بیکاره شوي دي. په دې کې زرګونه هغه ښځې هم شاملې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وه. دې چارې نه یوازې دا چې عاجلو مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې یو نیم میلیارد ډالره تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوندو موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې یو نیم میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټوی کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2001 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوي، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوي وي، له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوه میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم. زه د کورنۍ سرپرست یم. پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوم، درې کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لا سوار کړل په کورونه باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګه رواني ستونزو سره مخامخ ول. په دې فرصت چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورونه کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبد النصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
زما حق د پروګرام تاسو د ازادي راډیو پر صفحو همدارنګه د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو له لارې ګوري. لکه څنګه چې ویل په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه نو دغه یوات د کال 1.5 میلیارد ډالر ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې 2 کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلې مسعوده غزنیوال، متشبث او سوداګر رهبره آغلی مریم عطا فعاله او متشبسه اوس سره په ټلیفون باندې دي. همدارنګه نسرین حمیدی د ښځو د حقوقو فعاله او ښاغلی ازرخ شافیزی چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوی غړی هم دی، دوی به راسره وصل شي په همدې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ یې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي. ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واتساپ یا ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړئ. را به شو د میلمنو په لور. اغلی مسعوده، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال یو نیم میلیارد ډالره افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنځي سي تاسو ته او ټول اوریدم څه کوم په دې له چیرو او جوړو سي. خو بل بل مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واسه دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سم ورسیږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لس کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالج کې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته یو میلیون ډالر کړي سامان رسېږي، او د دې هر کورنۍ او هر سات یې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته ده چې څو وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې مېرمنې چې په موسسات کې کار کوي هغوی هم نسي کولی کار وکړي. یعنې هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفته کې دوه درې ورځې تللی، یا هم آنلاین له کورې کار کوه. په هغه کوم عاید هغه لارې چې مېرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعد مرغه ستونزې ډېرې دي، خو مېرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته واده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که ووایم شخصي کاروبار کې محدودیتونه شته، خو څه وکړو، بس وطن دی، وخت به تېروو او ګزاره به ورسره کوو خلکو سره.
مننه آغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو ته راشو. آغلی عطا، له تاسو به هم واورم دغه مسله چې د کال یو نیم میلیارد ډالره څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته. هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکي و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کوم وضعیت اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر خزو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول خزو ته د ډیر یو لوی زیان ده. کومو غورو په افغانستان کې زیاتره خزې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپل اوله زما بلکې نه تنه شخصي کار وو، زما یو بل کارم وو چې ما یو مؤسسه سره کار کول. هغه یوازې ما ته خنه و، زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکم، او د کور کوم څه چې مونږ اړتیا لرو هغه تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دي. اوس خو ژمی دي، حتی داسې کسان دي چې په دې سخته سړه کې په بیرون کې ویده کېږي، یا کور یې سي. هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې، نو هغوی د هغوی نیاز دي چې هغوی باید کار وکړي. خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي، او هره ورځ چې تېرېږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډېروي. او هغه ښځه چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري، هغوی هم سمه کار نشي کولی. مونږ باید صادرات واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغه په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي بخصوص د ښځو حقونه یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله مننه کوم له تاسو نه. هم البته بیا به هم تاسو ته راشو، خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کېنول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی ده هر هیواد ده کار نیمایی او نفوس او پاین زمان که نیمایی ده تولید خواندان دی. کچیری دوی ده اقتصادی فعالیتو سخه ببرخشی معنای داغه دی چه اقتصاد نیمایی کی دا چه ده یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی. زمال نظره تردیخ هم دا که وسیله شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په این زمان کې د ښوونکي اکثرا خزیوی او دا طبی خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم خزیوی. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کیږي معنی دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډیر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی، یعنی بازار مارکیت لبین زی، اغا رونق کم چی دی اغا لبین زی بکود رازی. مثلا اغا دی دکاندار دی محله اغا سو چی پخبل اغا سیما کی دکان لری دا خو پم دا باندی ولار دی چی اغا سو تنخواه اخلی برازی دی غوی سودا کهی دوی په دې باندې چلیږي. اول ته کار دی ځای دی دوی لپاره برابر ده، که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دکان بندیږي. دکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګاریږي، یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه نارینه بنوال یا دکاندار څوک چې هلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګري کوي هغوی هم صدمه ویني. او په این زمان که دولت تم دوی تکس ورکول د خپل د تنخواو مالیات ورکو دا مالیات هم لبین زی، ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید وو هغه وخت بیا انکم تکس یا مالیات بر عایدات شتون درلوده. کله چې دا عواید لبین لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي، خلک هم ضرر کوي، خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصاد وطن هم ورسره ضرر کوي.
مننه کوم ښاغلی حافظي، سلامت اوسې. اوس ښاغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوی ده، د ښځو د حقونو فعاله. ښاغلی حمیدی مننه، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دی چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه؟
مننه کوم ډیره زیاته. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او میلمنو ته. لکه څرنګه چې له دې بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپلو کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وي له کاره محرومې شوي دي، د هغوی کورنۍ اوس د لوګي او بيوازلي سره مخ دي لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدل حال او زه هغه وخت کې مخ کې له سقوط څخه د تی ماسله و د ما سره د سنجول کنه د سې ان سنکان د ما وی چې هغه برتلی ترنیمه ورځ په پنتون کې درس ویل او روسه د غونه به دوی یوازې په څلور پنځه زره افغاني په خصوصي ښوونځي کې معلمی کوله او هغه به د دوی د ټول کور مصارف به پوره کول هغه اوس بیکاره دي هغه په کور نه سيتي د ټول د طالبانو پریکړې یوازې خزینه بلکې ټول کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړي دا بندیزونه دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندوی ادارو ته هم توان رسولی تاسو زما غوړی
بله تاسو غږ مو غوړو مهرباني سه
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوې دي دا د دې معنی لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندوی یا ادارې اکړي چې د افغانستان څخه ووزي یا خپل فعالیتونه بند کړي او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوی چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې ډول بندیزونو سره مخ دي له ټولنې څخه بې برخې شوي دي په کورونو کې بندیان شوي دي او د یوه بېکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي چې دا حالت د ښځو په رواني روغتیایي ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې پر راتلونکي هم مستقیم اغېز لري او دا چې د یو نیم ملیارد ډالرو زیان یوازې یو کال زیان نه دی که طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو څو کلونو کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي
سمه ده مننه آغلی حمیدی مسعود غزنیوال له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دي اوس تاسو چې متشابسه یاست په کومه برخه کې فعال یاست او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر خځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه اغیز کړي کې بیل ګراته وای
او زه د افغاني خلکو په برخه کې کار کوم چې موږ سره اکثریت مېرمنې دي هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي هغه موږ ته د لاسي کار کوي او موږ هغه خامواد له غوښنه خلو په کلی کې کارو او دا بار ملکو ته ستو خو ستونزې خامخسته یعنی په وطن کې خلک چې هغوی دا کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي یو نیم مناسبتو کې که وکاروي خو بار میاشتې هیوادوات چې د هغوی بیا کاروي اخلي نو هغوی ته موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو خامخا ستونزې به وي یعنی د جواز په برخه کې د مالیاتو په برخه کې او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکم د سفرونو او د نمایشګاو ته د تاک د مکنکی محرم باید یو سوزان سره محرم څخه چیرې وروم په دغه ویزا او مصارف په دوچان په مکی یعنی دا غوښتنې ستا خو بیا هم هغه کوم میرمنې چې په کور کې د مکو غوته دا فرصت برابر کړی تر څو مالی خپلواکي ولري او موږ هم اکثریت مکار آنلاین دا لکوره ده او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی تقریبا یا ویستویس دکانې دي چې هلته ټول په همدغه برخه کې څوک دي اشپزۍ په برخه کې کار کوي څوک دي وچې مېوې څوک هم د کالیو په برخه کې بېلابېلې برخې دي
بله مننه آغلی سعیده بیا به هم تاسو ته راشو مریم عطا له تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغاني ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوئ دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره اغېز کړی څومره تاوان مو کړی دی اوایا خپل سر پوره کولی شئ مصارف ورکولی شئ کارګرانو ته معاش په وخت ورکوئ که څنګه
زه خو اوس هغه شرایط ما ته برابر نه دي، زه خپل شخصي کار کوم. ما مخکې وویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو، د محرم مشکل دي او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دي. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زمونږ هیوادوالو کالی غواړي، او دغه کوم کالی چې زه ګنډم ټیکري دي، نورو ډیزاینونه دي، محفلي دي. اوس دومره بازار نشته، مخکې په منډۍ کې ښځو و چې ډېر کار کوله، اوس نشته. یعنی مواد قیمت دی، که زه یوه کالی جوړه کوم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري، او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصاد ښه نه دي چې هغه کالی واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي، خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي، ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولې اخیستلې کالی، اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي. دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالی خرڅوي یا یو شرکت ته ځې. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپل هم اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته، او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شان چې ته نمایشګاه ته وړي هغه نه خرڅېږي، نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي، خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دي، او فکر نه کوم چې شاید وشي په آینده کې.
مننه کوم لتاسو نام خاغله افیزی. لکه څنګه مو چې واوریدل زموږ هم دا دوه میلمانی اغله سیده غزنیواله او مریم عطا، دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغیزمنی شوي دي. دغه بیلګو ته په کتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکو اقتصاد څه ډول ګوري؟ کال ته به څنګه مسله وي؟ د کال شمیرې به د تاسو په نظر څومره وي؟ آیا همدا 1.5 میلیارد به وي که تر دې به هم ور اضافه سیله د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته ارزمو کړل چې نه یوازې دا سوداګري ښځې خپل کار لاس ورکړي دي، بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرعه کې کار کوو او په بڼوالۍ کې کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل، هغوی هم کارونه لاس ورکړي دي. او دا خلک چې په خدماتو کې کار کوو، هغه میرمنې چې په معلمین ول یا مثلا هوټلونو کې کار کاوه یا په صحی برخه کې کار کاوه، هغوی هم خپل عواید لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر دا یو ناورین ده، باید دغه ټیکټ توجه وشي، پاملرنه وشي، او دا دوام ونه مومي. باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي، تر څو دا ویجار اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، نو لاپسي باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي، خو بیا ډېر تکنی کېږي. دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دی نه یم چې دا لږ دي، ځکه چې که چیرې 12 میلیارد ډالر تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي، حد اقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري، او هغه کېږي تقریبا 5.5 میلیارد. او که نیمایي د هغه هم له لاسه وتلي وي، نو تقریبا 3 میلیارد شاوخوا ته رسیږي. او دا ناورین دوام مومي، او دا نور اغېزې هم بیا لري. د مثال په توګه یوه مېرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي، خپل کورنۍ نه شي روزولی. ډېر کندې ښځې دي، ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي، د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي. هغوی ښوونځي ته نشي تلای، پوهنتونونو ته نشي تلای، ځکه چې فیس خواړي، پیسې پکار دي. نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي، او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي. نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول ستراتیژي ورته وټاکل شي، او د خپل معیارونو په چوکات کې دا حق د خود خباید وانه خستل شي، ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډیر صدمه رسي.
مننه کوم اغلی حمیدی. نسرین حمیدی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د دې خزو په کارونو باندې محدودیت، شاوخوا دوه کال تیر شول، څه فکر کوي پراتلونکي کې بیا موږ متشبسه سوداګر خزه ولرو داسې خزه چې په خپل پخو ولاړوي، د مثال په توګه دوه درې کال وروسته بیا هم دغه سي حالت وي که څنګه، یا به ټولې خزه د نارینه ته منتظرې وي په هیله به وي چې هغوی نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې ښځې د هرې ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي ښځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوي دي. د طالبانو بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډپ کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړای شوي دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړېږي د وخت په تېرېدو سره، او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تبا کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کاوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته غلط فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلې کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریزې چارې هم په همدې ډول دي. دې سره په افغانستان په اوږدمهال کې د نړیوال انزوا قربان شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسوادۍ او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یې یرغمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکري ناروغتیا ده، دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله، مننه کوم. تاسو د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غوږیست. ازادي راډیو پر څپو سربیره د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروګرام د اوس په ژوندۍ بڼه خپریږي. البته د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ په همدې رابطه باندې څه لیکلي وو چې درنو لیدونکو او اوریدونکو هلته خپل نظریات لیکلي دي، تاسو ته به یو په یو تر کومه ځایه چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندې دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي، نور ښځې ته د خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی، پاسپورت، احصایې، د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې 10 میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د دې خبره موږ خپل بی بیګان کارت نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کامنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلی، پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادی سادات لیکلی، د هغوی په عوض بې روزګاره نارینه په دندو ګماري، 1.5 میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانگزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټر، پولیس، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولی شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یوې تاسو ته ولولو. همدارنګه په
واتس اپ او د ټلیفون لاري هم د پروګرام سره تماس نیول شي. موږ بل خپل ټکنیکی هم کارانو غواړو که څوک په لاین کې وي چې لمک سره وصل کړي او د غوې نظریات او پښتنې هم واورو که څه پښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غواګیست تر څو چې اوریدونکي پیدا کیږي د ټلیفون له لارې یا د واتس اپ له لارې موږ به بله پوښتنه هم له خپلو میلمنو وکړو. اغلې سعیده غزنیوال، زه غواړم دا وپوښتمه چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنا چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي د تاسو په نظر؟
خب د افغانستان لپاره یو څه زه وایم، د موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي یا هغه ستانتون لولي، یعنی په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي، وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته خپل هېواد لپاره کار وکړي، هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، خپله مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنی یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه د موږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې موږ خصوصي سکتور چې دی صنعت دا هم انرواکه ده، یعنی باور وکړي کوم نمایشګاوي چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنی ترانزیت لري چې بیا هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې د ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیبو ته ځي، یعنی دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي او هر څومره تاوان خدای دې وکړي چې 10 میلیونه هم تاوان ورسي فرق نه کوي. یعنی دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي، یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنی واقعا د تاسو
که فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه اغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکی شته، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې 1.5 میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی له لحاظه ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم مستنو زیکتا او تاسو ټول اوریدونکو ته نیک هیلې. السلام علیکم کوم تاسو همکار اجتو خین د زادم ولایت
شاجی صاحب، مهرباني وکړئ پروگرام خو به مو اوریدل تر دې ځای پورې، خپل نظر کې دی رابطه وایي.
بله، او اول خو موږ دا وایي چې موږ د شادو او د میرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه خلاص دا موږ مناسب بولو، البته په شریعي چوکاټ کې او د دودو دستور او عنعنی افغانیت سره برابر موږ د دې کلک طرفدار یو، د کسې د موږ خوندې دي منډې دي. او بل د افغانستان کې که څه مشکلات په ښځو راغلي دي، مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګوره دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی، کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو، زما کلونه تقریبا شپږشپېته کاله ده، نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو، ښځې هم شناخته دي، نورې داسې قربانې په دې مکتبو کې سطر نه و برابر، دا موږ ته معلومه ده. خیر، او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده، په بدي کې اوس ښځې نه ورخلې کېږي. پخوا چې به دوی هر دفتر ته ورتلې، هغو ته بدې بدې درخواستۍ کېدې، دا معلومه خبره ده. موږ د ټولو شهیدانې خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو، د کسې دا بیا د بیده. نو تقریبا 100,000 ښځې اوس هم په دفترونو کې کار کوي او په کورو کې، دوی ته 15,000 افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې ورکول کېږي، ولو که دوی هغه لږ بولي. نو دا تر دې حد له دې سره یو نیکی سوی دا دا یو لک څو میلیونه انسانان دی ښځې دي دا په غالۍ وودلو کې د کار کوي نو تر ډېره حده پورې کارونه شته او که دوی داسې وایي چې د پخوا وخت کې چې امریکایان بلي وو یا د جمهوریت وخت و هغه وخت کې خو خامخا دلته شریعت سل په سل کې پلی نه وو دیدي حکومت اسلامي و جمهوریت اسلامي و مګر نن یې د اسلامي و مګر شرعي نظام یا شرعي چلند په ټولو قوانینو کې نه وو پلی او بل ما له محترمې مېلمنې یا مېلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دا برابر چا کړی داسې یو نیم میلیارد روپۍ افغانستان ته تاوانېږي دا محاسبه چا کړې ده او دا څونه د یقین وړ ده او څونه د باور وړ ده او که دا دغسې یو
صحیح مننه اجیتوخی مننه مخه په اول کې راپور نشر ک دا خو نګدی یو نیم میلیارډ په یو کال کې دی چې د امریکا یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دی او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خبره سوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپو دی دام اول او دول چې لا تر دې زیات دی دغه شمیر یعنی په دې معنی چې د افغانستان نیمایي نفوس خزي دي خو تابن یو په دریمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس دغه لامل څه ګټه نسی کولای یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مکو یو بل خبره دی تابوش ولا چې تاسو ویل لطفاً په دې مورید باندې بیا هم خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي ځکه چې سم نیوی لیدلی د نور خبرو په سیمه ګرځي د بي ستري او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه البته ملمنی بام په دې رابطه تاسو ته وی خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم پر صورت ور به سوبل اوریدونکو کې البته د اجتوخي خبرې به زموږ ملمنو هم یاداشت کړي چې بیا خپل نظریات پری وایي مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني
ورجان سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر منو ورته تعالی دیو کې چروغ جوړ بایست
سلامونه ستړي مسې مهرباني
خدای پاک ایمان قبول کزاد له هدايت له هلمن ملات څخه تاسو سره په تماس کې ما نو لکه چې توخه صاحب نظر شریک ورجان مش خپل د حکومت څخه غشتنه په بار بار کړي د په بل بل خبرونه کې چې دا خوند پر مخ باندې د شونځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودل ته د بشری مرستو موضوع ورجان چې دا خوند یاد کړل واکنم دلته چې زین خو خوندې په دغه بشرو مرستو کې مثال د خبري وانډ ولري مش خپل خوشاله ځکه دغه مرستي چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورونی په دغه باندې هغه د کسان تر سیږي چې مستحق کسان نه نو زمش په فکر او نظر کې چیرې خوندې ورسره دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارت مجاهدین ورسره یو
فکر کوم چې
کله کول شي لري نه لري موټر لري غوال لري ټکل لري چش لري چش نه لري
صحیح تاسو کله ځای ته تغییر ورکړئ چې ټلیفون مو بنديږي را بنديږي فکر کوم سده ټلیفون ستونزه ده لګم ځای ته تغییر ورکړئ بیا خبرو ته دوام ورکړئ چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کوم ښه دوی خپل ټلیفون بند کړه برته به ورسو اوریدونکو ته البته نسرین حمیدی ته په وخت ورکو اغلی حمیدی غواړم د همدغه مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په رسره شریک کې څه چا اوریدونکو زموږ وویل البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قد سوې د موږ بیا کو شو کو چاغوی را واخلو خغلی ازرق شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغه دوه اوریدونکو په ارتباط باندې څه نظر ولري بیا به ورسته بل پښتنه وکړو
او زه هرچا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه وسی دا وایزه د خزی او جونی د افغانستان تعلیم او تربیته چې وردانګي د ویاتلب العلم ولوکان بسین یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د خزو د تعلیم لپاره محدودیت شتون نه لري هلته حتی هغه وخت چې چین ډیر وطن درلودل بلکې علم په چین کې هم یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده ځکه چې بیا علم نتوان خدا را شناخت په دې خاطر باندې زه باید عرض وکم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوې دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ترسي د سینه دي چې نیمګړتیاوي پکې راوسته کی یعنی تعلیم او تربیه په خپل لکه چې زینو څخه یې برسیره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدل لپاره ګټوره ده نو لهذا دا چې ایسف توخی او نور دوستان بل نظر لري، دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی، مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري، او باید دا ټکی ته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري.
مننه حافظی صاحب. بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو، خو اوس به آغلی حمیدي ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري، بیا به بله پوښتنه وکړو. مهرباني آغلی حمیدي. بله، زموږ ځینو میلمنو او ځینو اوریدونکو زنګونه راول، البته حاجي توخی صاحب او همدارنګ اتل د هلمند دوی خبري وکړلې، د ښاغلي حافظي ته وخت ورکړ چې هغه په دې رابطه خپل نظر وي. البته حاجي توخی ځینې ملاحظات درلودل په پخواني دور باندې چې ښځې او نجونې په څه شکل باندې د خبره ښوونځیو یا ادارو ته تللې، او همدارنګ اتل صاحب وویل چې په بشری مرستو کې باید ښځې ورګاډي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي، او دا ډیره مهمه ده. بله، ستاسو غږ اورو. زموږ غږ اورئ، لطفا دوباره راته تایید وکړئ. ښه، فکر کوم څه ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې. آغلی حمیدي، موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې له موږ سره خبرې وکړي، البته د دوی نظریات وو. خو په هر صورت که په دې رابطه باندې څه نه وایي، نو بله پوښتنه به مطرح کړو تر هغو پورې به د آغلی حمیدي اړیکه بیرته سمه شي. خو ور به شو بل مبحث ته، له مریم عطا نه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي، چې اوس په افغانستان کې تقریبا 89% کارونه نارینه ته ورکړل شوي دي، ډېر کم برخو کې په ښوونځیو کې هم په روغتیا برخه کې ښځې شته، او نور اکثرو برخو کې دوی لري شوي دي، ښځې منفکې شوي یا په کور کې نول شوي دي. آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟
وبخي، زه غواړم یو خبره وکم د یو افغان انجلی خبره چې حاجي توخی وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه و. دا اداري شخصي نظر ده، خو زه چې مکتب ته تلیم ښوونځي ته، او زمونږ ښوونځي چې و، البته یو مونږ یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې هغې شپږ بجې راتله، او هلته درېدل د ټول انجونو اجازه کتل. هغه اته زه یو لسم سم کې چې و، مونږ ته ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي، یعنی په کابل کې احمد شاه بابا مینا خوانځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د غوی یو شخصي نظر دی، خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخې خپل پښتنه وکي بیرته زه پوه نه شم.
بله، مننه چې خپل نظر مو ورکړه. البته زما بل پښتنه دا و چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکوي شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو خو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما په نظر نشي کولی. اولا زمون په ولایت کې کله چې زه تللې وم چې پاسپورت واخلم، هلته یو ښځه نه و. اولا چې ښځه تلاشي کول او د بایومتریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او نجونو چې هلته بایومتریک لپاره تله، نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومتریک کوله. نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې چک کوله. نو دا خو تاسو خپل فکر وکړي چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسنۍ بخش کې وي. ار په هر ځای کې مونږ خزه ترتیا لرو چې هلته باید خزه کار وکي او د خزه حقونه ورکل شي.
مننه کوم. البته مخکې لدې چې برتا غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکو برا واخلو، بیا د خو نظریات هم ورو مهرباني لنډه توګه باندې خپل پښتنه یا نظر کوم تر راکې.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، سلام المنوتا.
وعلیکم السلام، مهرباني وکسه.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستی اوریدلې مودې چې د کال نګدي
او اته او اوریدلې مې د محترمه بسلخه د غزه خو ورګانو تم زما ارج کې ګرځم. زنانه تلاشیش ته زنانه شته دا درته ما خپل سترګو حال درته ما ګورم. خو صرف صرف دا مشکل ده چې دا پانتونونه او مکتبونه او دغه سره د خلک لکاس لري کنه دوی ته خبره وکي د مکتبونو تاسو ولې برکړه بیا دوی خبره بل خبره ته اړه کنه نو سب خبره دی نوري مکتبونو سره دوی ډیر سخت مخالف دي دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتې ګمم او خو زما د شپې غږم اوري پوجې پسو د رادوګان کې زما غږونه اوري مګر هم زه دغه کېږم او ورسره دا خبره د مکتبونو ورو حکومت چې قاری صاحبانو د مکتبونو تاسو نه پرېږدي دا خبره بل ته واړی بیا زه ورته وایم چې قاری صاحب دې خبره جواب خورا که زما یا خبر بل توالد دا نور زمام د سيزان غلای کوم دا نو اوراغه دا مرسته بارکه دا افغانستان ته مرسته راځي دا کند ته معلولین ته دا خلکو ته به خیره تیګنه نو څه خبره ما دا درته وایم چې ما چې دا دولت خوري کسوبې خوري دا مخایبینو ته کند ته واتیمانو ته دا خلکو ته به خیره تیګنه دا ډیر مشت ګروان دي کو دا مولا صاحبانو مشانو باندې کوم چې مکتب دی خوږي کې په خوده محترمه دا یو وخت کې د زمونږ د مایبینو ریاست کې وو چې تللو دا او تاقونه کې بده څنګه سوارونه پراته پن پن اوس وګورل کې شیشه غوندې نه غوندې صفا سوتر دی خو هر څه برابر دی خو جوړ دی اوس کو چې دا مکتبونه او دا خزو سره لږې قص لري دا خزو دا سیستم به خوږي کې نور اندغه منګه امده باندې منګه قناه لرو امده دولت باندې
ټول
دا کارونه خوشی کې خلکو ته د کاروبار ورکړو دغه سیستمونه
باندې ټول نظر مننه کوم. اغلی سید غزنیوال د تاسو تاسو نه بم پښتنه وکړه چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي د تاسو په نظر اوس چې ذهنیت هم دغه د طالبانو حکومت سره چې پاکستان برخو کې دوی نارینه دي او خزي په ډیرو کم برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته مګر په نورو لوی کچه باندې خزي منفک شي وي یا په کور کې نول شي وي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي
لطات مرغه زوی مکچیر یوازې خزینه هم وی نسی کولای کنارینه هم وی وس مکتی دی علت شایدان یعنی نارینه په یو هغه کوم شو بو کتی مخکی خزینه او کار کو دی غو مربوط کیده پر د یا خلک راغلی چې غوی تجربه نه لري مسله کې نه ده هغه برخی غوی سم مخته نه کولای یعنی پاره د دفتر کې د جندر افتر وو وس لپاره د هغه چاغان نستاو نه مرایت کیږي کنه نو دین ستونزې ده خو نارینه هغه کومې څنګه چې د خزینه او مربوط کې یعنی جنسیت ته کوم مطرح نه ده خو دلته موږ داسې د مسلکي خلک نسته اوس که چیز د نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په خپله توګه مختولې شي هغه خو خبره ده دا چې غیر مسلکي کسان راغلی دی هغه کارونه مختوري نو دلته کوم راجین چې هغه تم سنسي جوړی کیږي کله چې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کوم خبره نه دا چې کله یو دولتي ارګان وي هغه تم راجین ورسي زیاته د ولایت خلکو برازیل کلی او برازیل شو دوی سره هغه برخور دغه راوی هغه کوم لاري چاري چې باید یو مدیر وروخی نه لیدل کیږي یو ریسپشن والا باید تاسو ووځي چې غوته دې په لږه شوبینې ته تاسو نه دا ډېر ستونزې دي اوس بلته موږ ګورو او دی لکه څنګه چې دی دغه برخه ده دی جواز اخیستو کې دی کین برخه ده دلته ما خپل جواز اخیستو ته یو څنګه ده د میرمن دی ټی ان چې تاسو جوړوي نو کله چې پورته د عملیات برخه ته غلط ماتي بازار نه کوي پورته اجازه نشته نو دوی چې کله چې د ماغ کې عین هغه د شرکت نومې دوی غلط تعریف کړی اته دومرې جهزانه ځا امر سره خبر یو کوم خو برته د څنګه جوړ خو زه مجبور ما غوښته ته پریک ته د خدمت د تزه تاسو مالیا در کوم دمه پیسې در کوم او زه حکومت دی بل مېرمنه دې شرکت رم دې ورهتي لا خو شنو هم د خلک سره زمخت زمو تاسو مال د امر نه به فاصله سبا د ډرایور سره مخکې د ټولنې نور نارینه وکړه باید موږ دا خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه د باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. نو دا خو نه کېږي چې له دولتي مامور نه مخ پټ کړم، هغه کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چېرې هغه په دفتر کې کار ونه کړي، خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې ماما سي کاکا سي دغه نامحرم دي، یعنی دوی که چېرې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرمونه محرم خو هغه هم نه کېږي، یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او دا ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. د دوی لپاره خو دی خامخا د وادوار لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی هم دغه د ستر کومي هم دغه د تیګنې غیر مسلکي کسان راغلي دي، هغه ښځې چې هغوی ماسټري لري په هغه برخه کې مسلکي دي، هغوی بیچاره 5000 روپۍ ورسیږي که نه ورسیږي په کور کې دي، خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمت وکړي.
مننه کوم اغلی سید غزنیوال چې خبرې مو سره شریک کړلې. نسرین حمیدی ته وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. لتاسو به دا پوښتنه وکم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پوښتنه زما کوي تاسو زو
نه په هیڅ وجه داس نش کېدای ځکه خځې په بیلابیلو برخو کې ځانګړي ورکیو لري چې نارینه نش کولای کوي هم کړی هغه نش کولای څنګه چې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایی برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو، یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وي. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساتونو ساتونو لاره به وه تر څو بچې ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شول چې په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران، نرسان او بلګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي، یا هم هغوی اجازه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي، هغوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون له محرم څخه دوی سفر وکړي او هلته د کار لپاره ولاړ شي. نو د دې ناوړه پرېکړو له امله ښځې د طبي خدماتو له حقه بې برخې شوي دي چې په پایله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړېږي. او بل هم ښوونه او روزنه ده چې ښځینه ښوونکو ته اړتیا لري. په افغانستان او زموږ په کلتور کې، زموږ په ټولنه کې ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه ښوونکي د هغوی لوڼو ته درس ورکړي. په راتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه ښوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي او د هغوی لرې کول د ښځو نجونو تعلیم له منځه وړي. او بل طالبان په که په هر ځینې په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هېوادونو کې ډېری برخ ښځو چې دي په ډېرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي. نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه یې د خپل افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ یې منع کړي دي، چې دا هم ډېر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره. او د طالبانو چلند د ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځو یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي، دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا ادعا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې هېڅ د منلو وړ نه دي. کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې په کې د ګډون حق لري. نو
سلامت اوسئ.
خو د زده کړې او پوهې سره تل دښمني کړې ده، خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکاره کړې دي. او
البته د طالبان استازي خو نشته، خو باید ووایي چې دوی تل ژمنې کړې دي چې د ښځو په وړاندې به دوی څاکونه شریعت د دوی په خبره ورکړي دي هغه به ورته تامینوي، مګر نور په پالیسیو دغه کې نرمښت نه دی خولې. له تاسو مننه مریم عطا ته به وخت ورکړو، البته ک لاند دوه دقیقو کې خپل نظر اخیری خبري وکي، بیا به په اخر کې بیا ازرق شافیزی صاحب ته هم دوه دقیقې وخت ورکو. مهرباني.
مننه. زما اخیری خبره دا ده چې دوی باید خځو ته حق ورکړي
او زه هیله لرم چې موږ یو افغانستان باثبات ولرو او داسې ورځې راشي چې افغان ښځو په هر بخش کې کار وکړي، نه یوازې په هیواد کې، نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري.
سلامت اوسې ښاغلی حافظي، تاسو ته به وخت درکړو خپلې آخري خبرې کراته وکړئ، څه وروستي نظریات کوموي مهرباني سه.
چې افغانستان په ټوله کې د وروسته پاتې هیواد پات شوی دی، او زموږ اقتصاد یو متعارف او مخ کېدو نه ده، او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښیږي لکه د ښځو بې برخه کېدل د کار څخه، دا مشکلات لپسی زیاتی، نه یوازې مستقیما دا جی ڈی پی یا عاید ناخالص داخلی کمی، په عین زمان کې